السلام علیکم د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ څلورویشت ساعته اوریدلی سي. نن دوشنبه ده د تلیا میزان لسمه د اکتوبر دویمه نیټه. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خپروو، د هیلو وړانګه او د ازادي میلمه. خو په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د راپورونو له مخې روان کال د اروپایي ټولنې په غوړیو هیوادونو کې د هغو افغان ماشومانو او تنکیو ځوانانو شمیر زیات شوی چې بې سرپرسته دي او له غیر قانوني لارو دې ټولنې ته ورغلي. د یورپین ټایمز رسپانې د راپور له مخې یوازې په جون میاشت کې په دې ټولنې کې له 3000 زیات کسان رسمن د پناه اخیستونکو په توګه ثبت شوي، چې دا د مخکنۍ میاشتې پرتله 25% زیاتوالی شي. په دې ډله کې 2915 بې سرپرسته ماشومان او تنکي ځوانان دي چې له سوریایانو وروسته دویمه لویه ډله یې افغانان دي. د یورپین ټایمز په وینا د دغو افغانانو شمیر 910 ته رسیږي. راپور وایي د روان کال له پیله اروپایي ټولنې ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ لړۍ تیزه شوې چې افغانان یې لویه برخه جوړوي. په جولای میاشت کې هم ټول ټال 1015 افغانانو د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د پناه اخیستو غوښتنلیکونه وړاندې کړي وو. اکثره د افغانان په تیره هغوی چې عمرونه له 300 کلونو کم دي په ډیرو خطرناکو لارو د کډوالۍ دغه مزل وهي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا له افغانستان سره د استرالیا د نوې بشري مرستې خبر ورکوي. اوچا پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي، استرالیا د افغانستان د بشري مرستو د بسپنې له صندوق سره د 8 میلیارد استرالیایي ډالرو چې څه باندې 15 میلیونه او 115,000 امریکایي ډالره کېږي مرسته کړې ده. اوچا د دې هیواد له دغې مرستې په مننې ویلي چې دغه مرسته به په دې هیواد کې د ژوند ژغورنې پر فعالیتونو لګیږي. اوچا استرالیا یو لوی بس پنور کونکي بللای چې په ویناي د دغه صندوق له پرانستل کېدو راهیسي څو کلونو کې د 9.8 میلیونه استرالیایي ډالرو مرسته کړې ده. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي چې په زړه سوری دیش نور ماشومان یې د درمنل لپاره د کابل روغتونونو ته ورپیژندلې. د ټولنې پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دغه ماشومان په کابل کې دوه داخلي روغتونونو ته ورپیژندل شوی او درملنې په وړیا توګه کیږي. دا ټولنه وایي چې په تیرو شاوخوا 4 میاشتو کې 1,898 د زړه په سوری اخته ماشومان د درملنې او عملیاتو لپاره د هیواد دننه او کورنیو روغتونونو ته ورپیژندلي او ټول لګښتونه دا ټولنه ورکوي. د پاکستان د امنیتي مطالعاتو او تحقیقاتو خپلواک مرکز وایي د روان کال په 9 میاشتو کې د تروریستي بریدونو په نتیجه کې د دې هیواد له 100 زیات امنیتي پرسونل او ملکی وګړي وژل شوي، چې دا د تیر 2022 د کال په نسبت 9% زیاتوالی شي. په هغه نوي راپور کې چې د تحقیقاتي مرکز په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې له چاودنو او د سختریزو له حملو یوه ورځ وروسته د شامې پر ورځ خپور کړی ویل شوي چې روان کال په تروریستي بریدونو کې مرګ ژوبله زیاته شوې او د ټولې اوښتې مرګ ژوبلې 2% د افغانستان پولې ته څیرمه په دغو دو ایالتونو پورې تړلې دي. د دې مرکز په وینا په دې موده کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 386 غړي وژل شوي، چې 110 پوځیان او 208 پولیس دي. د پاکستان د امنیتي مطالعاتو او تحقیقاتو مرکز وایي د تروریستي پیښو په تړاو د روان کال د 9 میاشتو د مرګ ژوبلې شمېرې په تیرو 8 کلونو کې تر ټولو لوړې شمېرې دي. د دې مرکز په وینا د تحریک طالبان پاکستان یا چی پی د اسلامي دولت ډلیا داعش د خراسان څانګې او د بلوڅانو بلتون پالو ډلو په پاکستان کې د تاوتریخوالي د ډیرو پیښو مسؤلیت اخیستی دی. د ترکیه په پلازمینه انقره کې له پرونی ځانمرګي برید وروسته د ترکیه جنگي الوتکو پرون د عراق په شمال کې د کردانو پر مشکوکو اهدافو هوایی حمله وکړې. د ترکیه دفاع وزارت ویلي په هوایی عملیاتو کې د کردانو د کارګر ګوند یا PKK شاوخوا 40 اهداف ویجاړ کړی سیوی، چې په هغوی کې سمڅې، پناه ځایونه او ډیپوګانې شامل دي. د دغه وزارت په وینا د کردانو د کارګر ګوند ځینې عملیاتي غړي په دغه حملو کې نابود کړی سیوی دي. پرون تر دې مخکې یو ځانمرګي بریدګر د ترکیې د کورنیو چارو وزارت دخولي دروازې ته څیرمه چاودنه وکړه چې دوه پولیس افسران یې ټپیان کړل. دویم حمله کوونکی د پولیسو په ډزو ووژل سو. PKK ته نږدې یو اژانس ویلي د دې حملې مسؤلیت د کردانو د کارګر ګوند منلی دی. د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوبي سیمې خرسون کې د روسیې په وروستیو بریدونو کې لږ تر لږه یو کس وژل سوی او څو تنه ټپیان دي. د